په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، دا یو ساعته خبرونه ده چې بیلابیل خبری مطالب پکې اوریدلی سي. د پنځشنبې ورځ ده، دوري حمل 13 د اپریل 13. خبرونه په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په تیرو اوو میاشتو کې له پاکستانه د راستنو سویو افغانانو نږدې 2,500,000 ماشومان مناسبو کورونو، خوړو او د زده کړې امکاناتو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي، د هغو 1,500,000 زیاتو افغانانو له ډلې چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل سوي یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي نږدې نیمایي ماشومان دي. د هغې سروې له مخې چې د ادارې د ستنو سویو کورنیو او د کوربنو ټولونو په اړه کړې موندنې ښیي چې نږدې ټولو، یعنی 99% ویلي دي چې د راتلونکي یوې یا دوو میاشتو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي د دې ادارې مشرې روزا اوتونبایوه په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په کتنه کې له افغانانو سره د هند د بشري ملاتړ او حیاتي مرستو مننه وکړه. د یوناما د اعلامیې له مخې اوتونبایوه په دې کتنه کې په افغانستان کې د موجوده چیلنجونو ختمېدو لپاره د هند د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ پر اهمیت هم بحث وکړ. ښاغلی شنکر بیا پر خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان پر اوسني وضعیت نظرونه تبادله کړل او دا موضوع یې هم یاده کړه چې هند افغانستان ته د غنمو، درملو، قرطاسیې او نورو توکو په برخه کې مرسته کړې ده. هند ویلي چې له ستونزو او محدودیتونو سره سره په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن د آسیا ملتونو جام کې خپله لومړنۍ لوبه ایران ته 3-1 په وړاندې بایلوده. په دې لوبه کې چې د تایلند پلازمینه بانکاک کې وسوه، افغانستان یو ګول واها او 3 ګولونه یې وخوړل. ایران تر دې مخکې د دې جام 12 ځلې اتلولي خپله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د بی پیلوټ الوتکو د تولید ظرفیتونه په نښه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونه نن پنځشنبه وروسته له هغې اعلانوي چې ایران تیره شنبه پر اسرائیل حمله وکړه. دغه بندیزونه پر 14 اشخاصو او 2 شرکتونو لګول سوي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د شاهد په نوم د ډرون الوتکو په تولید کې همکاري کوله. پر اسرائیل په هغه حمله کې همدا د شاهد الوتکې هم کارول سوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بیا د ایران 15 نور شرکتونه چې د ایران د خوزستان د فولادو شرکت ته مواد برابرول د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. دا د ایران د فولادو د تولید تر ټولو ستر شرکت دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اروپایي ټولنې پر غوړو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع نورې دستګاوې هم ورکړي. تبدسل کېده چې جګړه ځپلی اوکراین پر خپلو بنسټونو د روسیې له زیاتېدونکو هوایي حملو سره مخامخ دی او د وسلو زیرمې هم کمې سوې دي. اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پروګرام هم په کانګرس کې له خنډ سره مخامخ دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن په یوه کنفرانس کې ویلي، موږ د پیټرویټ په نوم د هوایي مدافع امریکایي دستګاوې او د میزایلو ضد دستګاوې لرو، باید اوکراین ته یې ولیږو ځکه چې جګړه پکې سخته سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي هم له غربي هیوادونو د وسلو او مهماتو د مرستې غوښتنه کړې وه. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن پنځشنبه د روسیې ټولې هغه 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې پر اوکراین د حملو لپاره کارول سوې وې. اکثرو دغو الوتکو د اوکراین پر لویدیځه سیمه ایوانو فرانکیفسکي بنسټیز تاسیسات په نښه کړي وو. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د ماشومانو د ساتنې یوې نړیوالې ادارې افغانستان ته د ستنو سویو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان ښځو حقونه لا هم د دوی د پالیسي اساسي اصل دی. یوه میرمن وایي،
زموږ غوښتنه د دولت نه ده چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
پخواني څارنوالان وایي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی.
ټول پټیو د کور نه بهر نه شو وتلی او مدام خپل موقعیت تغیروي. کار نشته، وظیفه نشته، د ټولنې اقتصادي وضعیت خراب دی.
د پاکستان په کوټه ښار کې افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیسو نیولي او افغانستان ته یې اخراجوي. د خوست د لورو پروتوکولیو اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي نه لري.
څلور زره پنځه زره وړکي ماشومان به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته، ځکه چې څلور پنځه کیلومتره موږ نه لره د مکتب د وړو ماشومان د دوه خوړونه په منځ کې راځي، هغه ته دوی نشي رسېدی، مکتب دلته نشته. کوي
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه طبيعه هم شرغلست ورزو درا پورونو برخیته. د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی نږدې 2.5 لکه افغان کډوال ماشومان چې په ورستوي کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړایستي وي، کور خوړو او د زده کړو امکاناتو ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې له پاکستان شاوخوا 1500 زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړای سوي چې نږدې نیمایي ماشومان دي. دا هم پر دې موضوع راپور.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق یا سیف د چرلند په یو راپور کې چې نن د وري په دیرشم خپور شوی ویلي دوی په یو نوې تر سره کړې سروې کې چې دی ادارې د ستنو شویو کورنیو او د دوی د قربانو په اړه کړې موندلې چې په تیرو و میاشتو کې افغانستان ته له پاکستانه ستانه شوي نږدې 2.5 لک افغان کډوال ماشومان خوړو کور او د زده کړو لاسرسي ته اړتیا لري. په دې راپور کې راغلي چې د تیر 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې نږدې نیمایي ماشومان دي. یادې ادارې ویلي د دوی د سروې موندنې ښیي چې 99% بیرته ستانه شوي کډوال یوې یا دوه میاشتو ته کافي خواړه نه لري. د دغه سروې پر بنسټ د بیرته ستنو شویو څلورمه برخه کورنیو د خپلو خوړو اندازه کمه کړې، یا د کورنۍ مشرانو د خوراک اندازه محدوده کړې، تر څو ماشومان وکولی شي په اونۍ کې دوه ځل خواړه وخوري. او له دې ماشومانو نږدې 8 میلیونه یا په هرو دریو کې یوې د لوږې له کړکیچنې کچې سره مخ دی. دغه شان 40% نورې کورنۍ اړ وي چې لږ تر لږه درې ورځې په اونۍ کې خواړه پور کړي او یا هم په کوربه خپلوانو تکیه وکړي. پر راپور کې راغلي چې 14% بیرته ستانه شوي او دغه شان 9% کوربه کورنۍ ویل چې هر ورځ باید له نورو خواړه ترلاسه کړي. د سروې پر بنسټ یو په درېمه برخه بیرته ستانه شوي کډوال توانېدل چې له پاکستان خپل شتمنۍ انتقال کړي او له هرو شپږو کورنیو له ډلې یوه یې په خیمه کې ژوند کوي. سیف د چلډرن ویلي 80% بیرته ستانه شوي په افغانستان کې هیڅ دنده نه لري او 10% نور ورته ویلي چې د کار کولو مهارتونه نه لري چې له هغې سره سمې مناسبې دندې ترلاسه کړي. په دې راپور کې د بیرته ستانه شویو کډوالو ماشومانو زده کړو ته هم اشاره شوي. ویل شوي 15% ماشومان په ښوونځي کې نوملیکنه نه ده کړې او 15% نورو بیا ویلي چې په ښوونځیو کې د نوملیکنې لپاره لازم اسناد نه لري. خود سروې د موندنو پر بنسټ چې ډېرې بیرته ستانه شوي کډوال ماشومان په پاکستان کې خونځي وتتلل. په همدې حال کې له پاکستان بیرته ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په هغه هیواد کې د ژوند چارې په ښه ډول پر مخ تللې، خو خپل هیواد ته په ستنېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د حجت په نوم یو ستون شوي کډوال ازادي راډیو ته وویل
کارونه ډېر ښه ول، د سار بلاړو چوک کې وکیناستو، ماخامه پورې به یو څو شو اتمن به کار پیدا کېده او دلته خو کارونه هم ډېر بیخي کارونه هم نشته، بل ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بیخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې سراوړي کور ته ماخام چلاړ شو، نو بیا را سره هیڅ نه، دلته کارونه هم بیخي نشته، موږ بیخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
یو بل ستنه شوی کډواله چې همانو میږي او مخکې په پاکستان کې زده کړې کولې وایي
دلته مشکلات ډېر دي، مکتبونه هم بند دي، مکتبونه باید خلاص شي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سر په نام نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندگی جوړه شي، له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس کوو.
پاکستان د تیر 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې رئیس له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د دې هیواد له بیلابیلو سیمو له 15 لک ډیر بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی، خو دغه هیواد نه یوازې دا چې د کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته نه درخواست، بلکې لایق ځولې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په خپل رسنیز ګروپ کې لیکلي چې همدانن هم د تورخم لارې له پاکستانه په جبري ډول 250 کورنۍ رایستل شوې چې نږدې 270 غړي لري.
ومردل چې د ماشومان د ساتنې یوې ادارې د 900 افغان ماشومان پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغان ښځو پر وضعیت بیا نور بنسټونو خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغان ښځو حقونه د افغانستان په اړه د دوی د پالیسي اساسي اصول دي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کوي که افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه نه کړي پر نړیواله ټولنې به یې هم اغېزې څرګندې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې طالبان به تر هغه مشروعیت ترلاسه نه کړي تر کومه چې دوی پر افغان ښځو محدودیت لري او حقونه یې ورکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل د چهارشنبې په ورځ نوښته په یو خبري ناسته کې وویل چې د افغان ښځو حقونه د افغانستان په اړه د دوی د پالیسۍ اساسي اصول دي.
د افغان ښځو او نجونو مساوي حقونه لا هم زموږ د افغانستان د پالیسۍ کلیدي یعنی بنسټیز اصول دي او موږ په منظمه توګه د اړوندو چینلونو له لارې له طالبانو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو چې د مشروعیت په اړه د دوی ټاکل شوی هدف به ترلاسه نه شي او احتمال به ناممکن وي ځکه د دوی نیمایي نفوس په ټولنه او اقتصاد کې له ګډون څخه پاتې دی. دا د افغانستان د پالیسۍ په اړه زموږ د تګلارې یو مهم عامل دی او دا هغه څه دي چې موږ به یې په اړه کار ته دوام ورکړو.
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې دریو کلونو بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، پوهنتونونو ته یې له تګه منع کړي، د ډیری دولتي او نادولتي ادارو ښځینه کارکوونکي یې په کور کې نیولي، لرې واټن سفر یې پرې له شرعي محرم پرته بند کړی او حجاب یې هم پرې اجباري کړی دی. یو شمېر افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه دي لری کړي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي چې نو غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غوښتنه د دولت نه ده چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي تر څو موږ تعلیم ترلاسه کړو، او نه باید زموږ هیلې او امیدونه له خاورې سره خاورې شي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو برخې مسوله هیدر بار وایي که افغان خزی خپل حقونه ترلاسه نه کړي پر نړیواله ټولنه به هم اغیزې څرګندې سي. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
It's time for the international community to really take some responsibility.
اوس د وخت دی چې نړیواله ټولنه یو څه مسؤلیت په غاړه واخلي او هغه بحران چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان دی جدي ونیسي او په دې پوه شي چې دا یو ناورین دی. هغه مسله چې یوازې په افغانستان پورې اړه نه لري، بلکې دا په حقیقت کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته خورا جدي ګواښ دی.
Poses a very severe threat to the rights of women and girls everywhere in the world.
بروی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د حکومت د محدودیت وڅاري او په نړیواله محکمه کې د جنسیتي جرمونو په توګه ثبت او رسیدنه دی ورته وکړي. د طالبانو حکومت تل دا ادعا کړي چې د افغان ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادعا چې افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
له فلسطینی کډوالو سره د مرستې لپاره د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د ملګرو ملتونو د ادارې مشر پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل یو ځل بیا د هغې د منحلېدو غوښتنه کړې ده. فیلیپ لازاریني دې شورا ته وویل چې د دغه ادارې له منځه وړل به د غزې بشري بحران لا پسې پراخه او د قحطۍ پیل به ګړندی کړي.
له فلسطینی کډوالو سره د انراوا په نوم د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فیلیپ لازاریني پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل غواړي هغه منحله کړي. اسرائیل دا اداره چې له لسیزو راهیسې په غزه او لویدیځه غاړه کې میلیونونو فلسطینیانو ته مرستې رسولې، د حماس د ترهګرۍ د جګړې د ماشین برخه بللې ده. د هغې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې که دغه اداره منحله شي، ورسره به د غزې بشري بحران لا پراخ او د قحطۍ پیل به ګړندی شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې نړیوالو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د غزې شمالي برخه د قحطۍ په درشل کې ده، او که د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه شپږ میاشتنۍ جګړه سخته شي، د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي نفوس به له لوږې سره مخامخ شي. لازارین هم دارنګ ویل چې کړي دغه ادارې فعالیت بند شي د غزې لپاره به نوري دوامدار نه وړ پایلې هم ولري. د هغه خبره نیم میلیون ماشومان به لزده کړي به برخې شي، په سیمه کې به کرکا او غوسه زیاته او هغه به د دې سبب شي چې تاوتریخوالی دوام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي دا وکړه چې انراوا په بشپړه توګه د حماس تر نفوذ لاندې ده. د هغې ډلې چې له جګړې مخکې پر غزې کنټرول درلود هغه هم دراز دا اداره تورنه کړي چې د اسرائیل د لمنځوړلو لپاره د حماس د دسیسې یوه برخه او د فلسطینیانو په مشرۍ د یوه دولت جوړولو لپاره په نړۍ کې پر یوې سترې مدافع بدله شوې ده. هغه ویلي اسرائیل نشي کولای او نه به دې ادارې ته اجازه ورکړي چې په غزه کې لکه د تیر په څیر خپل فعالیت دوام ورکړي. خو د دې ادارې مشر ښاغلي لازارین وویل اسرائیل هڅه کوي چې دغه ادارې په بندولو سره د په میلیونونو فلسطینیانو د کډوالۍ موقف پای ته ورسوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د انراوا د بندولو لپاره د اسرائیل د هڅې ملاتړ ونه شو. د عربي او اروپایي هیوادونو د استازو تر څنګ د اسرائیل د نږدې متحدو ایالتونو په ګډون د دې شورا ټولو 15 غړو د دغه ادارې ملاتړ وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د افغان کډوالو موضوع. د تهران د وګړو او کډوالو د چارو عمومي ادارې رئیس احسان ایداری وایي له دغه شاره د ناقانونو افغان کډوالو د لژلو بهیر درې برابره زیات سوی دی. ځینو ایراني رسنیو د ښاغلي حیدری له قوله ویلي چې د روان کال د نوروز په ورځو کې د د پټوکو تر تزره زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول سوي او افغانستان ته د لژلو په موخه پندغالو ته لېږدول سوي دي.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوی کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 نه قانون افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د ځوانو خبریالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې د غخاره د بیا اسناد افغان کډوالو لیګل درې برابر زیات شوی دی. خاغلی حیدری زیاته کړی چې دغه کډوال افغانستان ته د لیګلو پنیت پندغالو ته لیږدول شوی او د پټکو په تهران کې د ورستینه قانون افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړی چې د 2002 کال په لومړیو کې څه د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیګلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی او بیرته افغانستان ته ستانه شوی، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې مېشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو لویرې لخپلو کورونو نشی و تلای.
غذای درست نمی رسید بر ما، آب نمی رسید بر چیز بانه پول می گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاک و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې، بیا یې د افغانستان پر پوله مشد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
تا سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، دوجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې وننیول شي او افغانستان ته د لیګلو لګواک سره مخ نشي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
ما د تهران زندگی میکنم، زندگی اینجا خیلی مشکل شده، مردانه میکنم.
دلتا زون ډیر ستونزمن سوای، نارینه کار ته نسیت لای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپل یو ځای خیاطی کوم، د میاستې په پای کې چې کله ما شخلم د کور کرایه پوره کیږي خو نور شیانو ته نه پات کیږي.
دا په داسې حال کې د چې دی رواني اونۍ یک شنبه راهیسه د ایران درې و خارونو ګناوا، دیلام او اوسلیا خارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه خار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوی دی. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هیواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواده ایستل کیږي.
د پاکستان په کوټه ښار کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې د پی او آر کارتونو لرلو سره سره بیا هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پولیسو دوی د چمن سیمې یو زندان ته افغانستان ته د لیږلو په نیت لیږدولې دي. نور په دې راپور کې
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د لړۍ په دوام کې تازه پاکستانی پولیسو د پاکستان د کوټې ښار له سلیمې سیمې څخه یو شمېر افغان کډوال نیولي او په چمن کې بندیان کړي دي. دا افغان کډوال وایي چې له څه باندې 10 کلونو راهیسې په یاده سیمه کې ژوند کاوه او له دوی سره په دغه هیواد کې د اوسېدلو د تثبیت پی او آر یا راجستر شوي کارتونه هم شته. ظریف یو له دغو نیول شویو افغان کډوالو څخه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغه ځای چې دی پکې بندي دی په ټلیفون وویل چې ښایي افغانستان ته ستانه کړل شي. هغه زیاته کړه
موږ په کار کې وو چې دوی راغلل او موږ یې ونیولو او وایي چې موږ په افغانستان ته ولیږي. اوس هم موږ ولس کسه همدلته بندیان یو، ټول دلته ویده یو.
د دغو بندیانو له ډلې یو بل تن عزت الله هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
موږ ولس کسه په همغه سیمه کې اوسېدو، هلته مو تګ را تګ درلود، پرونې موږ ونیولو او دلته را وستی یو. نه پوهیږم چې افغانستان ته به مو ولیږي، څه به وشي او څه نه.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون هم ازادي راډیو ته وویل چې دغو افغان کډوالو لنیول کې دوه وروسته له نوموړي د خوشی کولو لپاره له هغه مرسته غوښتې ده. ښاغلي پښتون ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ وزبه کورونه دي د سملی د کوټ د ښار دوی مزدورکار خلک ولس کسو، نو بیا لیویزو نیولې و، پولیس چمن ته وړي و، بیا په دغه کې یوه قیدي زما سره رابطه وکړله چې موږ دا نیول شوي. بیا ما د یونیسار او افغان کمیشنریټ چې کوم دی د پاکستان د حکومت د خوا څخه او دارنګه د افغانستان د کونسلګری د چارواکو سره خبرې وکړلې.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزې کاکړ هم د دغو افغان کډوالو په توقیف نیوکه کړې او ویلې دي چې ټاکل شوی دوی په زور افغانستان ته ولېږل شي. هغې په خپله اکس پاڼه د دغو توقیف شویو کډوالو د استوګنې د کارتونو انځورونه هم خپاره کړي او ویلې دي چې دغه بندیان حتی په پاکستان کې د پی او آر کارتونه یا د ثبت د تثبیت کارتونه هم لري. د روان کال د اپریل پر 15مه د پاکستان حکومت لخوا له یاد هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د پیلولو له ضرب الاجل یوه ورځ وروسته د پاکستان د بلوچستان ایالت یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دوی کور ته ورغلي او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2015 میلیونه افغانانو باندې پی او آر کارتونه ویشل شوي دي. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شوي چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840 تنو ته رسیږي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې تر اوسه یې له 540 څخه زیات کډوال له یاد هیواده ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ملګری ملتونه وایي چې اوس په میلیونونو افغانان د خوراکي توکو ترلاسه کول خپله تر ټولو جدي اړتیا ګڼي. په افغانستان کې ځینې اړیکو کورنۍ وایي چې اقتصادي او روغتیایي ستونزو کړیږي. نور د سنا کاکړ پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور پایلې ښیي چې د دغه هیواد ډیری وګړي د خوراکي توکو، کور او روغتیایي خدمتونو د تامینولو توان نه لري او له لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2023 کال د کلنی راپور د پایلو په خپرولو سره زیاته کړې چې اوس مهال میلیونونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی د دوی تر ټولو اړینه اړتیا بولي. د دغه راپور له مخې سږ کال به په افغانستان کې شاوخوا 45.8 میلیونه وګړي د خوړو مندی توب له بیړنۍ کچې او ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو او طبي پیښو په ګډون ګڼو ستونزو ته په اشاره سره له افغانستان څخه د نړیوالو ملاتړ او د دوامداره ګډون پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوام کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی او د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکې اندریکا راتواد په حواله راغلي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې د راتلونکي فصل په پیلېدو په 2024 کال کې د هغو وختونو سره سم چې له افغانانو یې اوریدلی دي د بشري حقونو اصولو ته ژمن پاتې شي او د جنسیتي برابرۍ د ښځو د پیاوړتیا او په ټول افغانستان کې زده کړو ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د کابل او بلخ ولایتونو اوسېدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
له هغه وخته چې طالبان راغلي هیڅ کاروبار نسته. یو وکلان زوی او دوه لونې لرم. میړه مې سپینګیری دی او کار نه لري. پښه یې زوبله ده او باید عملیات سي، خو پیسې نه لرم. موږ په زیرزمینی کې ژوند کوو. سوړ زمی مو په ډېرې سختۍ سره تیر کړ او اوس مو هم اقتصاد ډېر ضعیف دی.
ماشومان می ناروغان دي. زه ناروغه یم. خوړلو ته څه نه لرو. میړه مې د اعصابو تکلیف لري. کار نشي کولای. وړی نه لرو چې د کچالو پیاوا یا شوروا پخه کړو. په یوه میاشت کې شاید یو من وریجې پیدا کړو چې پخې کړو او ویې خورو.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د خپل مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمه یې زیاتې نجونې او ښځې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
په افغانستان کې روان وضعیت څارنوالان هم اغیزمن کړي دي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې یو ور بیا افغانستان کې د څارنوالانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغې ټولنې په ویلامیه کې ادعا کړې چې په تیرو 10 ورځو کې طالبانو یو پخوانی څارنوال دوست محمد نیولی او وروسته یې وژلی دی او یو بل څارنوال شکنجه کړی دی. بلخو د افغانستان دننه او بهر یو شمېر څارنوالان له خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د سنا کاکړ په راپور کې نور تفصیل اوري.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنې یو ځل بیا د افغان څارنوالانو د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ټولنې په امریکا کې څارنوالان د څارنوالانو لپاره یا پی ایف پی په نوم په یوه کمپاین کې د افغان څارنوالانو د وضعیت په اړه په یوه بیان کې وویل، په افغانستان کې د څارنوالانو پر وړاندې د وحشت کچه حیرانوونکې ده. په دې بیان کې چې د اپریل په 13 د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر ویبپاڼه هم خپور شوی، دا شوی چې په 13 ورځو کې طالبانو یو پخوانی څارنوال دوست محمد نیولی او وژلی او یو بل څارنوال یې شکنجه کړی چې نوم یې لا نه دی څرګند. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په خپل بیان کې ادا کړې چې د کابل له سقوط راهیسې تر 26 ډېر څارنوالان وژل شوي. یادې ټولنې دا ادعا هم کړې، هغه څارنوالان چې په افغانستان کې پاتې دي په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي، اقتصادي ستونزو سره مخ او د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره پټېدو ته اړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان دننه یو شمېر څارنوالان د خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. په افغانستان کې یوې څارنوالۍ د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
هغه ټولې قضیې چې ما کار کړی او هغه خلکو ته چې ما فیصلې کړي دي او دوی بندیان شوي دي، اوس ټول آزاد دي او زما ژوند رښتیا هم په خطر کې دی. ټول پټیو د کور نه بهر نه شو وتلی او مدام خپل موقعیت تغیروو. کار نشته، وظیفه نشته، د ټولو اقتصادي وضعیت خراب دی.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په بیان کې همداشان راغلي، ځینې څارنوالان دې ته اړ شوي چې خپل وطن
پریږدي، کاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي چې هلته له مالي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. پخوانی څارنواله شیرین چې له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان پریښودو ته اړ شوه او اوس له ډیرو ستونزو سره مخ ده.
موږ په خورا ناوړه روحي حالت کې یو، تل اندېښنه لرو چې نن یا سبا به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او بیرته افغانستان ته بستانه سو. له بده مرغه هیڅ کوم بنسټ، سفارت او هیواد د څارنوالانو وضعیت ته څرنګه چې باید توجه وکړي نه یې کوي.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادا کوي چې د طالبانو د عدلي وزیر او قاضي القضات د دوی په ټکو د ډار او جبر معماران او د افراطي ایدیالوژیو پلوي دي. په بیان کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان لویه څارنوالي، د افغانستان د څارنوالانو ټولنه او د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه منحل کړه او ادا شوي چې ډېر شمېر مسلکي کسان یې په بې باورۍ او ویره کې اچولي دي. موږ غوښتل د یادې ټولنې د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا اووه میاشتې مخکې د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان ویلي وو چې د امریکا د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو مجرمینو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي.